سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنوریدن کو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارو وزارت د افغانستان د مطبوعاتو په خاص ډول د تلویزیونونو لپاره اته نوي مقررات اعلان کړي دي. په دې اتو مقرراتو کې د ټولو تلویزیونی چینلونو نه غوښتل شوی دی چې خپل خبرونه د اسلامي اصولو سره برابرې کی او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه خبره نه کی.
بله شنوند عزیز، احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم که باز در خدمت شما از طریق برنامه رو کراست قرار داریم با همکارم خانم خادم. همونطور که شما شنیدین، موضوع امروز اختصاص دادیم به مقررات جدیدی که توسط طالبان در مورد رسانه ها به نشر رسیده و از اونا تقاضاهای کردن که باید اعمال شود. این موضوع و سایر موضوعات مربوط به آزادی بیان در افغانستان با مهمانای عزیز خود در برنامه که ازشون دعوت کردیم و دعوت ما را قبول کردن در میان میگذاریم و تحلیل های از اونا را با شما یکجا میشنویم. ولی نخست بین که آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم.
ویان احمد الله ارچیوال: ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د نقدو پیسو کمواله، د هغو کسانو زیاتواله چې د بانکونو پورونه نشي ورکوله او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې د افغانستان مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د پراختیايي څانګې UNDP د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اغیزې ولري. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې له بشري او اقتصادي ناورینونو ورهغه خوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې، د افغانستان حالت اندېښمنوونکی بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلي. دې ادارې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او دوی د خپلو څارویو پلورلو ته اړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې مشرې سمیره حمیدي د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکې، د خفګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر لیکلي. سمیره حمیدی زیاته کړي په افغانستان کې خلک خپل کوچنیان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. بشري حقونه بې معنا ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې يرغمل نیول شوي. سور صلیبي دا کړي چې افغانستان د بل هر شي په پرتله نقدو پیسو ته زیاته اړتیا لري. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي افغانستان په داسې حال کې د بشري ناورین په درشل کې دی چې خیریه مؤسسې ډاکټرانو او نرسانو ته د معاشونو ورکولو ته د حل لارې موندلو هڅه کوي. دا محلیه د اداره د دوی بانکي حسابونو ته پیسې نشي لیږلی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولو خاطر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو د هغو افغان لوبغاړو سره چې قطر ته انتقال شوي د لیدو خبر ورکړی. خاطر په خپل ټویټر لیکلي چې پرون د قطر د اولمپیک د کمیټې په ملتیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او له هغوی سره یې د همکاریو ډاډ ورکړ. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي واشنګټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځونو خوځښتونو په اړه واقعا اندېښمن دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ پرون په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خپره شوه چې لویدیس په مصنوعي ډول په اوکراین د مسکو د احتمالي برید په وړاندې سره تاوتریخوالی زیاتوي. امریکا کې د یو فیسټیوال پر ګډونوالو د یو موټر د ورخاتلو پیښه کې 15 کسان مړ شوي. تیر شپه یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په پایله کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې کوچنیان هم پکې دي ټپیان شول. پاکستانی چارواکو په بلوچستان ایالت کې د یو معدن د دریو کارکونکو د وژل کېدو د پیښې د څېړلو خبر ورکړي. د بلوچستان هرنایي ضلع په غرنۍ سیمه کې نامعلومو وسلوالو پرون د یو معدن درې کارکونکي وژلي. د دې پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وروسته له هغه چې د سوډان لری کړی شوي صدر اعظم عبدالله همدوک د نوموړي پر خلاف د کودتا د مشرانو سره یوه لوزنامه لاسلیک کړه، د دغه هیواد په پلازمینه خرطوم کې مظاهرینو او پولیسو یو بل سره اخو ډب کړی. صدر اعظم همدوک د نوموړي پر وړاندې یوه میاشت وړاندې له کودتا راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی. قهرجنو مظاهرینو د صدر اعظم او د کودتا د نظامي مشرانو ترمنځ د تازه لوزنامې پر وړاندې احتجاج وکړ او وی ویل چې د کودتا چیرو سره د صدر اعظم نوې لوزنامه د انقلاب او انقلابیانو سره خیانت دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل. ویان احمد الله ارچیوال. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښود.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو در رکو راست یا سپین خبری د پروگرام درنوریدن کو بیا هم ستلی مشه. درنوریدن کو طالبان په افغانستان کې تلویزیونونو ته اته نوی مقررات وضع کړی دي. د دې مقرراتو په اساس ټول تلویزیونونه مکلف دي چې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو سره سم نشرات وکړي. دغه مقرره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارو وزارت اعلان کړی دي. د دې مقرراتو په حد حدود تطبیق او همداشان د بیان او د مطبوعاتو د ازادیو د رعایت په حق له نن د خبرونې د ملمنو سره کیږو. عزیزاده سیب محترم، ملمنو خو په خیال می چې خبرونه کې شامل دي.
بله، هر دو مهمان را که ما ازشان دعوت کردیم با ما هستند. جناب دانش کروخیل، رئیس آژانس خبررسانی پشبک، بله، و جناب زرخونشا شینوار، ژورنالیست مستقل. آقای کروخیل، خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام و احترامات خود را برای شما و برای شنوندگان محترمشان تقدیم میکنیم.
بخیر راغلی کروخیل صاحب، ستاره مشی.
زمان سلامونم خور اومنه.
و علیکم سلام.
شینوار صاحب، شما هم خوش آمدین. سلام، ما را بپذیرین و تشکر از شما.
عزیز آقای صاحب، سلام و احترام با شما با دوستا و همچنان با خواهر خود خادم.
ډیر مننه، تاسو هم په خیر راغلی. عزیزاده صاحب، مهرباني.
بله صاحب، د قدم اول آقای کروخیل، بین که از شما شروع کنیم و جناب شنواری صاحب هم عکس العمل شما بخوایم، چقدر شما به این مسئله یا شنیدن این مسئله به اصطلاح شوک شدین؟ اولین عکس العمل شما چی از مقابل این هشت ماده مقررات را که طالبا وضع کردن؟
تشکر. متاسفانه ما این هشت ماده مقرره یا وصول جدید را که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شده یک جانبه و بدون مشوره می دانیم و این را می دانیم دیده از یک مرجع قانونی که در حالی که ما قانون رسانه یماگانی مقرره های نافذ در کشور داریم، این را مغایر و مداخله در کار رسانه‌ای می دانیم و ما از مسئولین جدیدی را که در افغانستان قدرت را به دست گرفته تقاضای مئی هستند که اینا در کارهای رسانه‌ای که یک بخش بسیار مسلکی تخصصی و به اصطلاح یک نهاد مربوطه که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای صنفی ژورنالیستان هستند، کسی کار پر یزوا ببانه و در کار رسانه‌ای مداخله نکنه، ما ایرا یک مداخله صریح و مستقیم میدانیم.
مننه تاسو نه شنوار صاحب، تاسو په نظر څنګه ده دغه نوې اعلان یا د مقرری چې اعلان کړی دی؟
خپه اصل کې دغه مقرری چې عمدتاً په اتو مادو کې را لنډ شوی دی، په عمومي ډول باندې د نړۍ او د افغانستان د مطبوعاتو، نشراتو، رسنیو، تلویزیونونو او د عامه پوهاوي د نورو وسایلو سره کاملا په یو څه تفاوتونو او اختلاف کې واقع دي. او علت دا دی چې کوم شي ته چې زیاته توجه باید وشي، هغه دا دی بعضې وخت ځینې شیان د چا خوښېږي یا نه خوښېږي مګر د ژوند یوه برخه وګرځي. ډاکټر یو وخت مجبوریږي چې د انسان د خواږه وجود نه یوه برخه غوڅه کړه، مګر دا جبر د زمانې داسې راځي. د مطبوعاتو یا
خو کچیرې هغه عضو د بدن نور وجود خرابوي او چاره ونه لري،
خو کنه خو ما مقصد منده او منګه جامعه اوس په دغه یو حالت کې افغاني ټولنه واقع ده چې دلته په واقعي معنا باندې ځینې اصلاحات او ځینې سمونونه د وخت اړتیا ده. په دې کې هیڅ شک نشته، په دې تیرو شلو کلو کې چې مطبوعاتو، رسنیو د ازادۍ یو څه کلتور افغانستان ته د بهر نه راوړل شوی او تپل شوی، دا د افغاني او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. د دې لپاره باید کار وشي، مګر دا کار داسې یو طرفه شکل باندې چې یو څو کسان د یو خاص کشر د یو خاص اجتماعي کتلې په استازیتوب کینی او د خپلې نظرې په اساس باندې تصمیم ونیسي.
زمونږ یو انټرو په کار ده او یو میلمه لرو.
تاسو ما سره اوسئ؟
ستاسو سره غواړم، بله مهرباني وکړئ، معذرت
غواړم. اصلا په دغه مرحله کې چې موږ واقعي وو دغه پرېختلې معنا باندې باید ځینې اصلاحات راشي، مګر دغه اصلاحات باید یو طرفه نه وي. دا اصلاحات باید د جامع د هغه واقعیتونو او ضرورتونو سره
تړلي.
اوسنۍ زمانه کې دا د بیان ازادي چې رښتیا خبرې په پرمختللو صنعتي ملکونو کې هم د دولتونو نه خوښېږي، مګر اوس داسې پړاو ته رسېدلې ده چې دولتونه دا کنټرولولی نه شي. دا ډېره مشکل دی او که کنټرول یې د نه کنټرول نه ورته زیات تاوان رسوي. مثلا تاسو یو مثال وایم، یو دولت راپاڅېږي، هغه په راډیو، تلویزیون او مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، دا کوئ دا مه کوئ، دا کار خو حکومت کولی شي، مګر دا کار خو نشي کولای چې د یو چا په جب کې ټلیفون دی او هغه په بازار کې ګرځي او یو پولیس را په پورته کېږي او ډرایور وهي او هغه نفر عکس اخلي او فیسبوک یا بلې وسیلې ته ورکوي او ورخواته چې څه زړی هغه لیکي. اوس به دا ښایي چې ورخواته چې څه زړی دغه ژوندی تصویر نړۍ ته وړاندې شي او که دا به ښایي چې دغه تصویر د یو دولتي، یو سیاسي، یو مسؤول ارګان، تلویزیون، راډیو د لارې نه خپور شي، حد اقل که تصویر ژوندی هغه شر حکومت ته وي.
درست.
من میخواستم نظر شما را بپرسم در مورد از این که شما چی مفهوم و پیام را در قبال از این 8 ماده که تازه وضع شده از طرف طالبان میبینین؟ این ترس از این نمیره که بغیر از سانسور یک مشوره به گفته طالبان مانگار شوه به حیث قانونی که هیچ قانون دیگه نداره که در او بر اساس از او وضع شده باشه مانگار شوه؟
دیر رو بخی مذارت غارم و کرو خیل سیب مخیده دی چه تاسی در سوال زواب وی زو غارم دور پوشمه چه یو اخلال شده ده پا تلیفون که چه ستاسی ده خواده او که شینواری سیب ده خواده یا عمومی لین ده پیدی منگر نپویگو نو پروڈوسر سیب تاسی هم بگوری چې دا کړه په کلوب له کومه خوا ده، کوم لاین کې ده چې دا غیمه خو نیول شي، ځکه اوریدل کې به شاید ووایي چې اوا صفانه لري کې
یو ځل تاسو سره اړیکه خطا کم بیا ما ته زنګ ووهي
خا
تر څو کډم له فای چې دا تشرف وکړو.
نه الته پروډوسر پوهیږي چې کوم لاین کې ده، تاسو اوس ووسئ مې قطع کوي، هغه ته معلومیږي بیا به ووایي چې څنګه وکړو. خا تاسو نه سوال عزیزاده صاحب کړو میره بنیو کې خپل نظر ورکړي.
بله ما سوال ما از جناب کروخیل بود کې ای
بله بله
چی مفهوم ما پیام را شما د ای هشت ماده میبینین که تازه وضع شده از طرف طالبا ای خو آستاستا اگر مانگار شوه بغیر از سانسور خواهی باید قانون تبدیل میشه و قانونی که اصلا بنای قانونی نداره
دی بله. مقررو آه. که بله مسئله داده چه اس وضاحت بکه نشته ده دوم رو بلشی بیدی چه نتاقانی دی تکره پسر کی حجاب دیره آیت کی نو تکره خودوی پسری دقلتا باید واضی و بلشی و سر رو جامعه واغوندی دوی د دې جامو خبرم دوی باید خیوه کینو که دومره مقررات وز شي ودي دا هم باید وي څنګه خبري وکي څو وایي سونه وایي
من تاثیراتش سره نشرات بیرنمرزی کې به افغانستان نشر میشه.
بله زه غواړم همدغه موضوع ته وایم متاسفانه د دې اغیز او پیام د رسنیو لپاره په تډیر لوړه بیا ته مانسي ځکه افغانستان رسنی دی کې شک نشته چې شرایط او طبقاتو د افغانستان د خلکو ګټې خپل ارزښتونه خپل دینی ارزښتونه د هر څه په پام کې نیسي او زه په اصطلاح که په دې شلو کلونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې په دې وروستیو کې چې په کابل کې حکومت بدلون وموند رسنیو تر ډیره حده پورې خپلو دینی او ملي ارزښتونو ته نورم درناوی کړی په دغه حالاتو کې د دغه ډول یو طرفه اصولو غوره کول چې حتی له رسنیو سره پرې مشوره نه ده سوې او د یو رسمي او چینل لارې شاکه یو حقوقي چینل باید دي یعنی د هر چا په ذهن کې باید مادي جوړې نشي او هغه باید ونه لیکل شي او هغه باید په خلکو تاب نشي بلکې هر قانون هر تګلاره یا هر مقرره چې جوړېږي د عدلیه وزارت په نافذه قوانینو کې د هغوی لپاره هغه د تسجیل مرجع ساس څوک باید ولي کې کم قانوني مراحل تای کی او څنګه بیا هغه قانوني بڼه غوړی کی نو زه فکر کوم مې واز دغه در سنیو لپاره د خود سانسوري یو بد پیغام لري بلکې متاسفانه دا در سنیو کار محدودی لري سره رسنی هغه روش کوي هغه د حالات سره چې مقابله کوي متاسفانه د دې منفي اغیز باندې راځي او دا د رسنیو لپاره د خطر د یو ځان ګڼم.
بله خبره په دې مقررو کې دا ده چې وای هغه بهرنی او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې خپري او د ټولنې د بد اخلاقی سبب کیږي هغه باید نشر نشي. دلته به شاید یو کس په نظر یو جمله یو فلم یو اکټ یو رول یو قسمت یو چا په نظر یو ډول وي د بل چا په نظر بل ډول وي دغه به څنګه فیصله کیږي؟ دا صحیح ده چې زموږ کلتوره ورانات باید وساتل شي دا یو مرجع باید وي چې دغه وګوري اجازه ورکي او یو معیار باید هلته وي دا بس څنګه فیصله کیږي؟
دا په خپل کله چې تاسو پر سنوي باندې دغه محدودیتونه وضع کوي یو په افغانستان کې د کورنی په اصطلاح تولیداتو لپاره ورسره همکاري و نه کوي زمينه ورته مساعد نه کوي مالی امکانات و نه لري دا معنی چې تاسو د خپل تلویزیونونو دروازې بندې کړئ چه منگا نیا وازی پا افغانستان کسی دا ووز کم اقتصادی او کم دا سیاسی ستونزا یا رامین تصوی دا دی سر رسنی دا ووز لمالی سخت و مشکلات سر مخلی دا ووز حتا تاسو بدا که خبرنا موری بلی چه دا سی دا آویا سلن نزیاد دو نار رسنی دو خود کرائی دی دا غدا والی نو مقررو په اعمال سره دا معنی چې موږ هیڅ بهرنی په اصطلاح تولیدات خبرنو کو موږ نه یوازې د نړۍ نه جلا کیږو بلکې د دې ترڅنګ متاسفانه موږ په اصطلاح خپل تولیدات لپاره امکانات نه لرو دا معنی چې رسنۍ یا تلویزیون نه باید خپل دروازې بندې کړي
او وبخې عزیزاده صاحب ساسي په اجازه زه غواړم چې د شینواري صاحب نظر واورو شینواري صاحب محترم دا سید چې هر ملک خپل اصول لري قوانين لري د خپل ټولنې خیرخې ګڼه په نظر کې نیسی او افغانستان یو ملک دی چې اسلامي ملک دی قوانين الته موجود دي په هر برخه کې اساسي قانون موجود دی او طالبان ویلو چې دوی بغا د ځای شاده وخت اساسي قانون نافذ کیه واقع کې بزنی تعدیلونه شاید ریشی خواغه پورو چې بل قانون جوړیږي دا به نافذ وي اوس خو نو د هغه وخت د بیان د ازادي قانون مشته دی او د مطبوعاتو د ازادي قانون مشته دی نو دا خبره چې هغه فلمونه د نخبريږي چې د بد اخلاقی سبب ګرځي داخلي او خارجي فلمونه دا صحیح خبره ده مګر اوس د دې د مخنیوي لپاره د دغه سی او امر د لپاره مرجع بسوي د دې مخنیوي څنګه کیدی شي او د دې بدیل بسوي ځکه تلویزیون خو باید ټول بند نشي کنه شنواره سي
زه به وند محترم عزیز زاده صاحب د پښتون پر اساس باندې فقط یو لاند وضاحت ورکول غواړم
مهرباني
زه هڅه ماده چې طالبانو اعلان کړی دي زیاده څنګه وکړي چې دا ورو ورو قانوني دي ورنکه اصلا د قانوني دي یا بنسټ د ورکولو اندېښنه چې دا باید موجوده وي ځکه په زور خو هر څه کار کیږي مګر په حقوقي او قانوني لحاظ باندې ځکه دا قانوني دي نشي ورکولای اصلا یو د قانوني مراجعونه د نړۍ تشریح بل افغانستان ته اصلا اساسي قانون نشته کوم قانون حاکم نه دی اساسي قانون د قوانینو مور ده که یو ملک قانون اساسي وجود ولري نو بیا دا نور رسمي چې خلک لیکي دا هغه موقتی او د وخت سره خپل حرکت کوي قانوني دي دا نشي غواره کولای اوس راځم دې ته
صحیح
ښه که طالبان یا د افغانستان هر ډول حکومت دو موضوع باید د افغانستان د جغرافي او د افغانستان د اغلیلي کرکتر او د افغانستان د ورځنۍ حالات سره برابر فیصله
کړي
چې موږ چې د چا څنګه خوښه یا ماغه کوي وس دې ته زمونږه پام شته کومشته تاسو خو یو افغاني تلویزیون رادیو اخبار او فلم هرڅه چې ورته وایي دې باندې بندیز ولګوي نه تاسو په فلم بندیز ولګاو خلک بندیز چې دا فلم ګوري خلک پوښتنه کوي چې هغه تلویزیون ګوري بیا به څه کیږي بیا به موږ څه مونږ وایي موږ د پردي کلتور په مقابل کې د دغه فرمانونو په اساس مبارزه کو مون پاکستان کې د پردي کلتور لپاره بند دروازې پرانیستې چې خپل راډیو ونه لري یا به د ایران راډیو اوري یا به د پاکستان او یا به د هند یا به د بی بی سی یا د بل چې خپل تلویزیون ونه لري د بل مملکت د رامن وګوري ځکه د اوسنۍ زمانې ټکنالوژي د څه ده چې تاسو نه شئ کنټرولولای
bale
په دې اساس باندې د مخنیوي لپاره زه تاسو عالم په تاسو چې دا ځوانو کې دا ډېر ښه خبره ده که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې هم د رسنیو د جنجال نه هم په بین المللي سطحه باندې د بیان ازادي چې ده هغه حتی په ځینې ملکونو کې په څلورمه قوه باندې بدله شوې ده
صحیح بالکل خصوصا امریکا کې
او نظامونه چپکی او نظامونه راوړي نظامونه جوړوي ګډ نظامونه نه روغ نظامونه جوړوي د روغو نه ګډ جوړوي او دې مسلې ته د دوه باید پام وي مونږ تاسو دا زمونږ یاسي د الحضرت شاه په وخت کې
bale
چې مطبوعاتو یو قانون لرود کدو لطفا مهرباني وکړه او دا وګوري
bale
او دا مطالعه کړه دا قانون کې د وخت په بدلون سره ځنه تغییرات راولي هم دا غزنی شي دا چې دوه معقول او مناسب ښکاري دا پکې ورځه مګر یو بیس اصلا په افغانستان کې د مطبوعاتو او نشراتو لپاره وجود ولري چې هغه د سرغلون کی لپاره چې تازه فیصله کوي هغه یو قانوني مرجی حواله ورته سرغلون کوي چې د ځان د دفاع کوي هغه په یو قانوني څکاو
کوي
اوس خدای څه نکړي چې فرضاً یو چا یو خبر خور کړی یو تلویزیون یو رادیو یو عکس یا انځور خور کړی یو ډرامې نشر کړی دا او تر اخره چې د خپل طبي په اساس باندې وایي دا شه زما نه خوښیږي پس کله زه په دوه کاله باندې هغه څو فاته چې ته وایي چې ته باندې هغه خزر خو قانوني حق دی چې د ځان نه دفاع وکړه د دفاع لپاره کم منطق کم قانون سره په مقابل کې
هیڅ نشته بله یعنی دغه مقررو کې دغه سي خلاوي دي دغه سي نقطې دي باریک نقطې دي چې دې تم باید فکر وشي دغه سي مقرري چې اعلان دي اول کې باید دې ټکو ته پام شوي
بله کروخیل صاحب طالبو د عکس العمل گفتن کې جنبه پیشرم تذکر دادیم کې جنبه مشورتي داره ولی جنبه مشورتي داره شما شنبار صاحب توضیح دادن که هیچ اساس قانونی نداره بخشایی از قانون دوران ظاهرشاه که اینا گفته بودن که ما میپذیریم دووج هم به این مسئله پرداخته شده بود ولی با این جزئیات که مادوار طالبا این فرمان صادر کردن و این مشوره را به گفته خودشان دادن موجود نیست در رسانه ها خو از اول آمدن طالبا به مشکلات فروپاشی اقتصادی و دیگه جوانه سانسور یا تعمیل خواسته های طالبا مواجه بودن اینا به نظر شما چقدر به فروپاشی کامل نزدیک می سازد رسانه هایی که از افغانستان و در افغانستان فعالیت دارن کرخل سب؟
د دې سره یو ټکی به بلم اضافه کوم عزیزاده صاحب ستاسو په اجازه کاروخیل صاحب په خزو باندې د غوښ په کار او تعلیم باندې د بندیزونو د اول نه تر اوسه پورې هغه سی په مطبوعاتو کې په خبري کیږي او همدا خبره کیږي چې د خزو حقوق او بشري حقوق نو اوس په دغه اتو ماده کې یو ماده ده چې د سې فلمونو چاغي کې خځې وي یا د سې ډرامې چاغي کې خځې وي تمثيل کوي دا باید نشر نشي یعنی په مطبوعاتو کې په تلویزیونو کې د خځو د غونډه دلته هم بند شول او بل چې ظاهريږي نه تحقیق کوي تلویزیونو کې حجاب د حجاب به هغه نشته ده تفصیل نشته ده چې څه شته دی حجاب وایي افغانستان کې مخکې حجاب څه شی وو وس به حجاب سوي دم پکې نشته ده دا یو بل مسله ده د دې کې کوم خپل نظر ورکې ستاسو په نظر دا څنګه تحلیل وای د دې تحلیل بسې
کاروخیل
صاحب غاوري
شما اواز مرمه
شما اواز قصید ان شاء الله
بله درست است بفرمایید
ها
دوستا د جریان هستند که متاسفانه در امی 3 یا 4 ماه ما با مشکلات به اصطلاح عدم دسترسی به اطلاعات و با مشکلات اقتصادی رسانه افغانستان روبرو بودن. ما قبلا هم به اشاره داشتیم که بیشتر از 70% رسانه ها سقوط شده و دیگر رسانه در حال سقوط است. متاسفانه همچون اصول ممکن دروازه های رسانه را بسته کنه و اینا همو به سلام و امو مرجعیت قانونی نداره که زنای افغانستان امو نصف پیکر جامعه تشکیل میدهد. وقتی که ما صدای از وارا مشکلات از وارا خواسته های از وارا در رسانه های تصویری نداشته باشیم و ما به حیث اینا به حیث خبرنگار نداشته باشیم به حیث یک کسی که ارائه افکار میکنه ارائه به اصطلاح اما مخواسته های خود در جامعه اگر ما بالای ازوا محدودیت ها وضع میکنیم متاسفانه بالای جامعه ما یک اثر منفی میگذاره که اینا امی همه چیز بالای جامعه یک تاثیر منفی داره. ما 100% ایرم نمیگیم که رسانه افغانستان یک رسانه 100% با اساس قوانین عمل میکردن. متاسفانه ما بعضی رسانه ها داشتیم که
بله.
مشکلات را داشتن و برای حل مشکلات در قوانین افغانستان مراجع به اصطلاح مسئول و نمو کمیسون های رسیدگی به تخلفات و دیگه موضوعات بسیار واضح اما پروسیجرها روشن است. ما بجایی که اونمو پروسیجرها را باید عملی کنیم و به گفته شینواری صاحب ما باید به مو مسائل از نگاه قانونی رسیدگی کنیم بجای از اونیم همچون اصول را وضع میکنیم که نه تنها جنبه قانونی نداره. این خود درست است که فیلحال وزارت مربوطه وزارت اطلاعات فرهنگ میگه که اینا اطلاع رسمی نیست ما متاسفانه این تصویر منفی را برای رسانه ها دارد.
کارو خیلی محترم دیر مننه تاسی و شنواری صاحب سره لگ روست غگیگو گست خبرون وقته خبرون باباو.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. ملل متحد در مورد احتمال فروپاشی نظام بانکداری افغانستان هشدار داد. تفصیل بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
برنامه این کشافی سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش گفت که عدم توانایی مردم در پرداخت قرضه هایشان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن نظام بانکداری افغانستان را طی چند ماهی آینده با سقوط مواجه کند. بنامه انکشافی ملل متحد در این گزارش خود گفته که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه آن کشور بسیار بزرگ خواهد بود. این اداره ملل متحد خواستار اقدامات فوری به خاطر جلوگیری از فروپاشی نظام بانکداری افغانستان شده است. در این گزارش تأکید شده است که تحریم‌های بین المللی و یک جانبه بر رهبران طالبان پیاده کردن راه‌های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده‌تر ساخته است. عبدالله الدرداری رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفته است که برای حمایت از نظام بانکداری افغانستان باید راه‌های جستجو شود که منجر به حمایت از طالبان نشود. این در حالی است که ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی پیش از این از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان نیز هشدار داده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تصمیم جو بایدن مبنی بر خارج ساختن نظامیان آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا خواند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اگر او در قدرت باقی می ماند تصمیم داشت تا نظامیان آمریکایی را از افغانستان با وقار و با قدرت فوق‌العاده بیرون کند، نگذارد هیچ آمریکایی کشته شود و تمام تجهیزات و وسایل آمریکایی را نیز از افغانستان خارج می کرد. آقای ترامپ بارها از نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و همچنان افتادن تجهیزات و وسایل نظامی پیشرفته آمریکایی به دست طالبان انتقاد کرده است. اما قصر سفید از تصمیم حکومت جو بایدن مبنی بر خارج ساختن کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که منافع ملی آمریکا با بیرون شدن از افغانستان نسبت به ماندن در این کشور اکنون بهتر حفاظت می شود. روسیه می گوید که در مورد وضعیت جاری در افغانستان خوشبین نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر گریبینکن، معاون شورای امنیت ملی روسیه در مصاحبه گفته است که بدتر شدن وضعیت اجتماعی و سیاسی در افغانستان و اعدام های خودسرانه شهروندان این کشور تهدید جدی را از رهگذر مهاجرت های کنترل ناشده و افزایش قاچاق مواد مخدر و سلاح ایجاد کرده است. این مقام روسیه طالبان را یک گروه دهشت افغان بین المللی خواند و گفت که مسکو پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان وضعیت این کشور را از نزدیک زیر نظر دارد. او افزود که وضعیت در افغانستان هیچ دلیل برای خوشبین بودن ایجاد نمی کند. معاون شورای امنیت ملی روسیه همچنان هشدار داد که دهشت افغانان و جنگجویان ممکن از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند و سپس با عبور از مرز قزاقستان وارد خاک روسیه شوند. هرچند روسیه روابط گرم و نزدیک با طالبان ایجاد کرده است، اما مسکو تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی کرده و حکومت این گروه در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالتی بلوچستان بر ورود منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان و سایر مقامهای ارشد این تحریک به این ایالت ممنوعیت وضع کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
بر اساس اعلامیه‌ای که توسط اداره امنیت داخلی و امور قبایل حکومت ایالتی بلوچستان صادر شده است، منظور پشتین، محسن داور عضو پارلمان پاکستان و چند عضو ارشد دیگر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان تا 8 جنوری سال آینده میلادی حق رفتن به بلوچستان را ندارند. ممنوعیت بر رفتن رهبران تحریک تحفظ پشتونها به ایالت بلوچستان در حال وضع می شود که منظور پشتین پیش از این گفته بود که در 26 نوامبر به خاطر دادخواهی برای رهایی رهبران این تحریک از حبس یک راهپیمایی را در کویته برگزار خواهد کرد. منظور پشتین پیش از این با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که اسلام آباد با گروه‌هایی که دست به سلاح می‌برند، خشونت و از قانون سرپیچی می‌کنند مذاکره می‌کند، اما به گفته وی حکومت پاکستان پشتون‌ها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه می‌کنند به زندان می‌اندازد.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که کشورش در پی تقابل با پولند نبوده، اما از اتحادیه اروپا میخواهد 2000 مهاجر گیرمانده در مرز بین دو کشور را بپذیرد. اتحادیه اروپا ادعا دارد که بلاروس در واکنش به تعزیرات اقتصادی علیه این کشور هزاران مهاجر را از کشورهای شرق میانه انتقال داده و تلاش دارد تا زمینه عبور آنان را از طریق پولند، لیتوانیا و لاتویا با اتحادیه اروپا مساعد کند، اتهامی که منسک آن را رد کرده است. پایان خبرها.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه پا منزنی سپا 1.2.9.0 پا لندو سپو 1.15.15.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری از رادیو آشنا صدای امریکا واشنگتن گوش میدین. ما در مورد مقررات جدیدی که طالبان بر رسانه ها وضع کرده صحبت میکنیم. مهمانان ما جناب دانش کروخیل، رئیس آژانس خبررسانی پژواک، و جناب زرخونشاه شینوار صاحب، ژورنالیست هستند، البته ژورنالیست مستقل.
ډیر مننه تاسو نه احد عزیزاده صاحب. درنو ملمنو، یو سورتي خو مخکې منګه په دې پروګرام کې طرح کړل، تاسو خپل تحلیلونه او نظریات وړاندې کړل. یو بل ټکی په دې اتو مادو کې یا مقررو کې دا دی چې تلویزیونونو ته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په نوو مقرراتو کې دام ویلي دي چې په خپلو تفریحي پروګرامونو کې باید چاته سپکاوی ونه کړي. دا خو ډیره خبره ده، د قدر خبره ده چې یوازې تفریحي پروګرامونو کې نه، بلکې هر وخت په ژوند کې باید څوک چاته سپکاوی ونه کړي، بی ځایه او بی مورده. کنه کېدای شي سړی خپل انتقاد وکړي، مګر په داسې لهجه چې هغه مثبت واقع شي، ګټه وکړي. بل وایي چې په افغانستان کې ځینو تلویزیونونو تفریحي خپرونې لرلې چې معمولا به یې افغان چارواکو او د هغوی په کارونو باندې سالم انتقادونه کول. دا صحیح خبره ده، او دغه سالم انتقادونه د ټولنې د یو قانون د یو پروګرام د اصلاح لپاره دي، کدا د تنس په بنوي او که په هره بنوي. خو دا انتقادونه مخکې کېدل، رښتیا هم دا خبره صحیح ده، مګر تنس خو د اصلاح لپاره ده که انتقاد کیږي. نو کدام بندیږي دا یو اصلاحي لاروي، او دا اصلاحي لار بند شي د دې بغټه سوي دغه مقررو شنواره سي
بل د تفریحي پروګرامونو او خبرول یا د ځنې ډرامو یا ځنې پارچو چې هغه په افرادو یا دولت دو باندې د انتخاب په بڼه باندې خبريږي
بله
دا د دې زیات ضرورت لري چې اصلا زمونږ د خلک چې د مطبوعاتو او رسنیو ذمواران دي مسؤولین دي
بله
دوی څومره په خپلې جامې او ټولنه او حالاتو باندې حاکم پوهیږي دو باید په دې باندې پوه شي چې هغه پرونی شرایط چې د 2001 کال نه راپدې خو د اګست 19 2001 کال پورې افغانستان کې وو هغه حالاتو په واقعي معنا باندې بدلون کړی یعنی دا چې زرګونه خلک د افغانستان نه وځي او زرګونه دولت یو مرګ د تهدید سره مخ دي دلته ټولنه یو بل بحران سره مخ ده
بله
دې مسلې ته د یو اړخ په پام کول پکار دي بل دا چې دا چې مطبوعات رسنۍ او تفریحي پروګرامونه یا انتقادي پارچې چې په تلویزیونونو اخبارونو یا فیسبوک دې شیانو کې راځي دا خو داسې نه دی چې دا د یو مملکت ملي سرود دی چې هر څوک به یو شان ورته ودرېږي او یو شان احترام وکړي دلته خو جامعه کې مختلف خلک د چا غوښتنې چې پاچهي کوي د چا غوښتنې چې د ظلم لاندې د چا غوښتنې چې د ظلم لاندې هغه مجبور دی چې اصلا هغه خپل اواز وکړه د اواز د جذبولو لپاره اول مظاهره کې د مظاهره باندې چې بندیز ولګي دي حساب دی بیا نو خلولو حساب دی بیا چې ټول وسایل ورسره هغه ته لاسته شي زمونږ په باور باندې اصلا دلته باید یو مرجع یو کمیسیون یو څوک چې هغه پوښي چې فرضاً دغه تلویزیون د مثال په ډول ملي تلویزیون یو پارچه خپره کړې ده یا فرد یا ټولنی یا حاکمه دستگاه حکومت ته متوجه ده دا په کومو اصولو باندې اصلا د جامع د اخلاقو کلتور او د واقعیتونو یا اسلام سره ټکر کوي اوس مشکل دلته دا دی چې فرضاً یو څوک وایي چې دغه شی زما خوښ نه شو اما بل وایي چې دا شی ستا نه دی خوښ د زرو کسانو خوښ دی
بله
دلته خو د ټول او ترازو لپاره یو څه باید وي کنه
بله یو معیار باید وي
چې دی چې اصلا دغه د ټولو ترازو لپاره یو هغه پیدا شي که تاسو ما ته اجازه راکوئ په دې برخه باندې زه یو پیشنهاد او یو نظر راسره
کړی مهرباني وکړئ
که فرضاً د دې د خاطره چې موږ نورم په مطبوعاتو او رسنیو برخه کې د څه خواته لاړ نه شو لکه د اقتصاد په برخه کې چې موږ کمې خواته لاړو خطر بدای چې د دې د رفع کولو د بحران چې شروع دی دا ګوره په دې ځای نه پاتې کیږي چې د ملي میډیا نور دولتونه مداخله کوي او اصلا دغه د افغانستان په سیاسي آینده د افغانستان د اوسني حکومت پرسنل سنجندل او بین المللي روابط باندې جوړه تاثیر او اغیزه پرې باسي دا مسله دومره ساده نه ده لکه څومره چې په دې ټوټه کې راغلي ده دا نور ریښه لري د دې خاطر چې افغاني ټولنه نور هم د بحران او بدبختۍ خواته لاړه نشي فکر بدای چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د یو مسؤل اورګان په توګه باندې د دې موضوع پر اړه باندې دا چې یو غونډه ارتیکا دغه غونډه نه چې اورځي اورځنه چې جداري یو غونډه راوغوري چې په دې کې افغاني ژورنالیستان د رسنۍ او مسول خلک چې ځینې حقوق وهاني د افغانستان کې چې ځینې دنیا علماني د دې خلکو نه یو مشترک کمیته جوړه کړه او ته وایي چې دا اته ماده فرمانونه چې دي دا ګرځي دا جامعه دغه ده افغانی ټولنه او د افغانستان د وطني حکومت بین المللي موقف اصلا په بین المللي ټولنه کې تاسو ګورئ خدابه چې د دغشتي او مشکل د حل لپاره یو دوامدار پر لپسی کمیسیونی کار شروع شي او دا کمیسیونی کار بل اخره د یو ځای ته ورسیږي چې اصلا یو مرجع پیدا کړي د ټول او ترازو چې دا دی وشي دا دی ولې
بالکل صحیح ها
کارو خلصه به آقای موینی از سازمان رسانه های بدون مرز در یکی از مصاحبه های خود با ما گفته بودن که این زمان طالبا نخستین بار نیست که رسانه ها در افغانستان مشکل پیدا میکنند. در رژیم قبلی هم رسانه ها مشکلات خود با حکومت و قدرتمندان داشتن. شما چی تجربه دارین از زمان که در یک شبکه بزرگ خبررسانی را رهبری میکنین در افغانستان؟
بله، در اون زمان دوره قبلی طالبان که من من حیث یک خبرنگار آزاد در کابل کار میکردیم، در اون وقت رسانه افغانستان از لحاظ کیفی و از لحاظ کمی به این اندازه روش نکرده بود. حتی ما در او زمان رسانه های تلویزیونی خصوصی را نداشتیم و یا رادیوهای به اصطلاح خصوصی را نداشتیم. ما در او زمان بعضی افسانه‌نامه ها و بعضی تلویزیونی ملی و رادیو تلویزیونی به اصطلاح ملی را داشتیم که اونا بیشترشان دولتی بودن. در اون زمان همچو محدودیت ها وجود داشت، حتی امو تلویزیون ملی که ما شما داشتیم اونا نشراتشان قطع کردن و امو رادیو تلویزیون ملی امو رادیویشان را به رادیوی شریعت به اصطلاح تغییر نام کردن و اونا هر وقت در مورد ایجندای خودشان به مردم اطلاع دهی میکردن. این حال تفاوت با او زمان و این زمان بسیار بیشتر است، اما فرامین و اصولنامه طالبان اونمو اصول سابق است که متاسفانه در او هیچ تغییری را نامرده. اما در رسانه افغانستان که فیلحال در افغانستان رسانه ها به یک سکتور بدل شده و ای با اقتصاد افغانستان، با افکار افغانستان، با به اصطلاح با یک روشنگری کشور یک بخش مهم جامعه شده، فیلحال با هم وضع کردن اصول متاسفانه رسانه افغانستان را، خصوصا رسانه های خصوصی افغانستان را ممکن با رکود و مشکلات جدی رو برو بکنن.
ولی کروخل صاحب، اگر روی نکته که شما یاد کردین که رادیوی افغانستان او زمان به رادیو شریعت تبدیل شد، در 7 سال گذشته هم اگر پس بریم ببینیم که رادیو تلویزیون ملی هم به حیث یک نهاد دولتی تغییر کرد و تحت امر مستقیم ارگ ریاست جمهوری درآمد، او هم احتمال سانسور شدیدتر می باشه وقتی که یک نهاد رسانه‌ای مستقیم زیر اداره یک رئیس جمهور باشه؟
من موافق هستم. ممکن شما دیده باشین که در مورد رادیو تلویزیون ملی افغانستان حتی آدم 20 سال گذشته اعتراضات ملی و بین المللی وجود داشتن و ژورنالیست ها انتقاد خود را در این عرصه می کردن. من یک چیزی را بار بار گفتم و او را میالیم به وضاحت میگم، خوشبختانه ما در افغانستان در هر بخش قوانین بسیار خوبی را داریم که او قوانین معیاری با اصول و ارزش های مردم و ارزش های جهان هستن، اما متاسفانه تطبیقش در افغانستان اگه اید 20 سال گذشته بود زیر انتقاد ما مردم بودن قابل تطبیق نبودن. مثلا در قوانین رسانه، قانون رسانه همگانی افغانستان، جایگاه رادیو تلویزیون ملی که توسط یک کمیسون به اصطلاح مدیریت شد، متاسفانه مدیریت نشد و مو آزادی های را که این رسانه به یک رسانه ملی و برای عامه مردم کار کنه متاسفانه اگه او در دوران آقای کرزی بود، اگه او در دوران آقای اشرف غنی بود، متاسفانه اون مفرصت و او مجال اونا برشان فراهم نکردن و یعنی از امی تروبیون که یک تروبیونی به اصطلاح مربوط به همه مردم افغانستان هستند، اینا اونا را به اصطلاح با مواهداف خود از او استفاده کردن و نماندن که مردم افغانستان دوجا جایگاه خود را ببینه. با مخاطر خود شما دیدین که رادیو تلویزیون افغانستان که بالایشان بسیار سرمایه گذاری صورت گرفت، بسیار امکانات داره، اما در رسانه جامعه افغانستان هم جایگاه خود را نیافت، به خاطر که اونا همو نیازمندی ها و همو چیزی که مردم افغانستان میخواستن اونا را برایشان به خاطر ارائه نمی کردن که هر کس در قدرت بود او برایشان همو مجال را نمی دادن.
او بخی کاروخیل سه محترم، یو سوال و غدا چه تاسی تبن بهتر معلوم وی او شنوار سه هم پدی بنده پویی که چه حالات سرید افغانستان دا صحیح خبره ده چې ملي تلویزیون غسه چې یعنی باید اجراءات کړي وي، څنګه چې طرح شوی و چې دا ملي تلویزیون دی غسه نمایندګي و نه شکړه لپاره دی دوه درې دوروم تاسو خبرې وکړلې. د سې رپورټونه هم رسیدلې دي د امدی رادیو نه امریکا غږ نه نشر شوی، تاسو ته خبرونه راغلي تاسو نشر کړی دي چې د تلویزیونونو د اخبارونو د مجلو یا د دې مطبوعاتي ذرایو دغه مرزياتوالي د ته زمينه مساعده کړی ده چې داسې انوان کېدل چې په افغانستان باندې یو کلتوري او فرهنګي یرغل شوی دی او خارجي نفوذ او د ګاونډیانو د نورو کلچرونو کلتورونو. په هر صورت دغه اته ماده چې دوی اوس مقرري چې دوی وځ کړی دي، څنګه کېدای شي چې د دغه سی یو کلتوري یرغل یا فرهنګ مخنیوی وشي په څه ډول قانون په دغه سي مقررو یا څنګه د دې چاره شته یا نشته؟ دا خو که طالبان وي او که سبا بل څوک وي، د بل چا حکومت وي، هر څوک چې وي، هر منبع چې وي، د دې خو مخنیوی په کار دی، ځکه دا ولسم وایي او رپورټونه هم په دې کې راغلي دي، هم ملي هم بین المللي سره باندې.
زه شنواری صاحب ته غواړم د دې جواب پرې د ماما د سلن جواب سي ورکوم. هغه دا ده مامخ کی ورته اشاره وکړه چې خوشبختانه منګه یو مکمل یو تکمیل شوی قانوني چوکاټونه لرو، منګه مربوطه اړوند کمیسونونه لرو، منګه د دې هر برخې لپاره ځانګړي قوانین لرو، یعنی یو مجموعه د قوانینو د رسنیو په برخه کې لرو. د ما ګیله له هر وخت ال ټول چارواکو نام د غي سیوازه د دغو قوانینو د تطبیق لپاره میکانیزمونه رامنځته کوي او د دغو قوانینو د تطبیق وکړي. کدا چې د تطبیق سي، زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک هغه هیلي او تقاضا وي چې د رسنیو نه لري هغه هم پوره سي. د تاسو سي د فرهنګ د بیرونی یلغار یادونه کوي د دې مخنیوي هم کیږي صرف د قوانینو تطبیق.
بله،
د افغانستان د رسنیو او د خلکو ترمنځ د غسلو مشکلات حلولای شي.
ښه، تاسو نه مننه. شنواره سپ مهرباني وکړئ.
اوان به زه مکه څنګه چې تلیفون سم مهرباني وکړه، زه د هزاره خل یو پوښتنې په اړوند باندې چې د طالبانو د 1980 نوي حکومت په وخت کې هم همدغه مطبوعات او رسنۍ د ستونزو سره مخامخ وې. هغې وخت کې رښتیا دا وطن هم ډېر محدود و، د رسنۍ محدود وې، مګر په هماغه وخت کې موږ د افغانستان مجله چاپونه او په دې مجله کې موږ د افغانستان اغلیلي او اسلامي ارزښتونه او ورځني خبرونه او معلومات دا خبرون ما خبري وښه طالبان د حکومت مشان دې شي چې وڅ ناوري وڅ دی واوري دا ملا محمود عمر خوند نه ولې د دوتر ملا محمود رباني یا میخان متکی چې وزیر د اطلاعات کلتور او ملا خیر الله خیر خوا د ټول خلکو ته مونږه اڅولې او دوه ویلې چې تصویرونه او انجلونه باندې چاپوي. هغه وڅ خلک کته شي مونږه خوشو تصویرونه او انځورونه چاپول، اما د طالبانو د خوشحالۍ او خفګان لپاره نه، لکه څنګه چې د طالبانو مخکې مونږه کومه پالیسي د مجلې لپاره لرو، دا په هماغه باندې مخکې تلو. یو شی و چې مونږه پکې د خپل اسلامي او ملي ارزښتونو ته خوف ولاده پام کړی.
صحیح،
دا یو ما
بلې
دویمه مسله دا ده چې په واقعي معنا باندې مونږه د افغانستان د جامع یو ملت په توګه باندې د بیا رغېدو او سولې خواته ځو، مونږه د حکومت له نیولې تر ملت پورې یو فکري نوښت ته ضرورت لرو، یو تحول ته ضرورت لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان هم د ګاونډیو دولتونو لخوا نه او هم د نورو اړخونو لخوا نه په دې تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه چې په جنګي سطحه باندې تر یو فشار لاندې وو، په سیاسي سطحه تر فشار لاندې وو، په کلتوري سطحه هم تر فشار لاندې وو. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، دا و چې یوه ستونزه ده یعنی او کلوخیل ته ښه معلومات دی.
بله،
په افغانستان کې داسې تلویزیونونه شته چې هغه په اشخاصو پورې اړه لري، شخصي تلویزیونونه دي.
صحیح،
دا په نور نړۍ کې هم شته، مګر دغه اشخاص چې دا تلویزیون ورپورې اړه لري، دا شل دېرش کاله د طالبانو په مقابل کې په جبهه کې په ټوپک هم جنګېدلي او په حکومت کې په قانون هم جنګېدلي. اوس دغې تلویزیونونو شل دېرش کاله د هغو په خلاف د طالب دی چې نن پاچا دی، د هغو په خلاف باندې څه چې خولې ته ورغلي هغه ویلي، او اوس چې طالب ته پاچې په لاس باندې ورغلی ده، هغه ځان ته دا حق ورکړي چې دا تلویزیون بند کړه. اوس دغه دواړه طریقې چې دي، د مطبوعاتو او رسنیو د قوانینو په اساس او د افغانستان د ضرورتونو په اساس باندې، دغه دواړه طریقې نامناسبې دي. دلته باید یو درېمګړې لاره انتخاب شي. دغه تلویزیون چې اتیا سل کسان کار پکې کوي او هغه اتیا سل کسان ګناهګاران نه دي، هغه د ځان لپاره ډوډۍ پیدا کوي، دغه اتیا سلو کسو په خاطر باندې باید یو تصمیم ونیول شي چې دغه تلویزیون د دې په ځای چې بند شي، د دې په ځای چې دا کارکوونکي له منځه لاړ شي، هغه خاون خو په هر ترتیب باندې جامع ته ضرر ورسېږي. بین المللي سویه باندې عکسالعمل را تولید کړه د طالبانو د حکومت په مقابل کې. ضرورت دا دی چې د دغه تلویزیون د ادامې لپاره او د دې د تلویزیون د نشراتو او خپرونو لپاره او د دې تلویزیون د ادارې لپاره د دې په ځای چې افرادو پورې وتړل شي، افراد او دولتي د اطلاعات او کلتور وزارت په مشترکه باندې د لپاره کار وکړ. نور دنیا کوم دغه کیسه، پاکستان او هندستان کوم دغه کیسه شته دي. دا چې تلویزیون نشته چې په دغه طریقه باندې خلک اداره کوي، رسنۍ شته دي چې په دغه طریقه خلک اداره کوي. موږ باید د نورو خلکو د تجربو نه هم استفاده وکړو. د دې په ځای باندې، د دې په ځای چې موږ فرضاً وای چې په منګه باندې کلتوري ارغل شوی، د کلتوري ارغل چې شوی دی، خو د دې سره خو کلتوري مقابله په کار ده. کنه کلتوري مقابله څه ورته راځي؟ نو ته خو به تلویزیون ولري، رادیو ولري، اخبار ولري، فلم ولري، پروګرام ولري، او کوی نه لري، هغه پخوانی ارغل خو شوی دی، نو ارغل بل کیږي ځکه چې څه ونه لري او ضرورت ورته مو نه لري، خپل څه ونه لري خو بل شانه به خلک. صحیح.
د دقایق اخر برنامه ما متاسفانه وخت بسیار کم مونده. کروخل صاحب، با در نظر داشته سخنهای آخر شینوار صاحب، آخر راه چی است به نظر شما؟
من فکر میکنیم مردم افغانستان مشکلات بسیار زیادی را داره. من از مسئولین فعلی حکومت افغانستان تقاضای ما هستن که بیاین با مو اولویت هایی که مردم افغانستان دارد با اونا توجه بکنین، اونا را وقت زیاد بتین، برای اونا را یه حل پیدا کنین تا ما جامعه خود مردم خود را از بحران بیرون کنیم. اینا باید با مردم افغانستان بشینه و به خاطر یک رای حلی که مردم افغانستان میخواه، اونا موارا با یک تفاهم، یک توافق برسه. ما پیشنهاد بسیار برادرانه میکنیم و اوی است که اینا باید از عمل کردهایی که اونا اکسل حمله را، اونا به اصطلاح یک جبه های نوی را برای خود باز میکنه که متاسفانه ما در سه ماه گذشته دیدیم، از این اجتناب بکنه و اینا باید
تشکر.
امیال امید مردم برای ازوا هستن تا اینا با مردم مشترکن برای آینده یک کشور که ما داره یک صلح و ثبات باشیم به او طرف برود تا
مننه.
ما و مردم افغانستان همه نجات پیدا بکنیم.
دیره مننه تحسین اد امریکا خواهد آشنا را دیود را نوریدون که در رک و راسی اسپین خبری در پروگرام هم دلتا پایت او رسید و در محترم زرغون شاشینواری و محترم دانشکر و خیلی سبنه دیره مننه چخبرونه که برخواه خسته او خپل نظریات وران دکره.
خدا حافظ.